درنو اوریدونکو السلام علیکم د افسانی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان لاري هند ته د افغانستان د صادراتو پر بختیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنوی پرون جمعه راپور ورکړ چې د افغانستان د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برستيال په مشه یو جګپلې پلاوی په دې اړه د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره مفصل خبري کړې دي. پاکستانی رسنوی ته د خپل هیواد حکومت سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سشکال له میمیاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګي بندر له لارې هندوستان ته صادر شي، چې دا د 2013 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان پلاوی د تړون هغه ماده یاد کړه چې لمخې افغانستان ته دا اجازه ورکړل شوې چې له واګه بندر څخه دریم هیواد ته صادرات وکړي او پر دې اندېښنه وښودله. سرچینې ویلي د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستيال په مشه پاکستانی پلاوی طالب چارواکو ته د نوی پالیسۍ وضاحت وکړ او ویل چې پاکستان د روان کال له میمیاشتې راهیسې له هندوستان سره د دریم هیواد په تجارت بندیز لګولی او دا پریکړه د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله شوې ده. د ګډ امنیتي تړون سازمان د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر ته خبر پاڼې له مخې موبایل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتي تړون په دارالانشا کې جوړ شوې و، د افغانستان سره د تاجکستان د پولي پر پیاوړتیا او تجهیز خبري وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو. سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې زیاتې کړې، لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، دا هیوادونه د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنه شي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې رئیس ایرج رهبر وایي چې د افغان کارګرانو د استلو له امله ساختماني صنعت په تیره بیا په تهران کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. نوموړي د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په مرکه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې په تهران کې تر 50% زیات ساختماني کارګر افغانان وو او اوس چې هغوی له هیواده وتلي ځینې پروژې ځنډېدلي او د کار تولید کم شوی دی. رهبر زیاتوی چې افغان کارګرو د سیمنٹ اچولو، سنگکاری، بنایی او عادي کارګری په شمول په بیلابیلو برخو کې کار کوو او استادوغو مسلکونو لپاره د ایرانی کارګرو پیدا کول وخت والی. د دا هم وویل چې ایرانی کارګر ساده ساختمانی کار ته دومره لیوالتیا نه لري ځکه چې اجوره یې کمه ده، خو افغان کارګر د کمې اجورې په بدل کې او بیل ټولنیزې بیمه ډیره خواري کوي، نو له همدې عمله کار فرمایان هغوی ته لومړی توب ورکوي. د تهران د پراخو تولیداتو د اتحادیې مشر دا هم وویل چې د یو ایرانی کارګر مزد د دو افغان کارګرو هم پرده. د ایران د بندنوی چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ له استانبول څخه خبر ورکړ چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اتمي دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی لیکلی، موږ د دوی د ورستی تیریګر جنگ په اړه د هغوی پر دریزونو کلکنی وکړه او خپل اصولي دریزونه مو په ځانګړي توګه د سناپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري شای پر ایران د بندیزونو پر بیا وځه کولو متمرکز دی. غریب آبادی په خپل پیغام کې دا هم ویلي، دواړو خواوو مشخصه طرحې درلودې چې بیلابیل اړخونه یې وڅېړل شول او پریکړه وشوه چې مشورې به دوام وکړي. د دغو مشخصو طرحو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د چیشنه مشر رمضان قدیروف د ترکیې په بودروم ښار کې له ډوبېدو وژغورل شو د ترکیه رسنیو پرونجو مه راپور ورکړ چې پیشه د پنځشنبه په ورځ د بودروم شار د کاینار ولسوالۍ په یوه 15 ستوریز هوټل کې هغه مهال وشو چې رمضان قدیروف او بوت ځان واچاو او لږ وسته بیهوش شو. د راپورونو له مخې هغه د لامبو لپاره او بوت ننوت خو ناڅاپه یې کنټرول له لاسه ورکړ او تر اوبو لاندې شو. د ترکیه ساحل ساتي ځواک او د هوټل کارکونکو د هغه د خراب حالت له لیدو وروسته سمدستي مداخله وکړه او هغه یې له اوبو راوویست. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تاسو له بحث جوړوي. د کډوالو د حقونو یوې څارونکو ادارې د پاکستاني پولیسو له لوري له کډوالو افغان شذو سره پر ناوړه چلند اندیشته وشو ده. په کابل کې د نیول شویو شذو خپلوان وایي طالبان د حقوقو د خوشی کولو لپاره پیسې غواړي. د سرشنی کانکور د اسموینو اول نمره وای
هغه کسان چې لوړ زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکار دي د حکومت څخه می امداد تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي.
ورسته یو سیلونو په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه تاوانونه اړولي.
بخې زیات زیان وخت لري کله ته وایې ما صرف ماته یو 15 لک زیان وخت ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وایي افغانان په 2023 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوی برخه جوړوي. یونیسیار یا د کډوالو لوی کمشنری په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د شمیره اروپا ته د افغانانو زیاتیدونکې تاک تاییدوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته پیل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخامخ ول دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په غو تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو په ریلیف پانه کې خبر کړي زیاته کړي چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمیر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24 سلنه دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمیر 28 سلنه ښځې او 24 سلنه ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2000 تر 2023 پورې افغانانو له بنګلادیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2023 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 80% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی. چپ دې کې 40 سلنه کسانو عمومي نامنه او 40 سلنه بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم ژوند راته ډیر سخت ستونزمن او بې نهایته خطرناک شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم خو بدبختانه دوه ځله لاړم بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې واخیستل شي په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران از ایران رفت.
مجبور شو ایران ترغلو له ایران ترکیه تلارو له خلکو مو پور واخیست له ترکیه یونان تلارو هلته پولیس ونیولو او بیرته ترکیه ته واسولو له ترکیه بیا افغانستان ته ریپورت شوم بیا له سره ایران ترغلم قاچاقی لاری ډیر ستونزې او بدبختی لري.
بدبختی خدا همه چیز خدا دارم.
په راپور کې دغه شان نغلی چې له 2000 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 سلنه لوړ شوی چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او لادرکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکمو مجرم پېژندلي و له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یو ورک شوي یا مړه شوي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفوجی رائټس د پاکستانی پولیسو لوري د کم عمر جنو او افغان شوزو د نیولو په اړه اندیشنه څرګنده کړې او جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت په وړاندې مستقیم ګواښ بللې ده. د سازمان ورډ مبرس په خپل اکسپونه کې د یو بیان ترڅنګ یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمرنجونی او افغان شزیل له ژړاو زاریو سره سره چې کوي د پاکستانی پولیسو له لوري نیول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تایید وویل چې ان کم عمر ماشومان او امیندواري مېرمنې نیول شوي او ایستل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رائټس وایي د افغان کم عمرن جنو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنځمه په ورځ د جولای په 14 په خپل اکسپانه په ویلامه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلند ډډه وکړي. د سازمان د پاکستانی پولیسو لخوا د کم عمرن جنو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د غشان یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې لیدل کېږي چې کم عمر افغان جونې او ښځې چې د زړه او زړه په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي او په زور په موټر کې اچول کېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې به میشتي افغاني ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
ما یې کړم چې نسوم چې پولیس اور گرفتار فلان د هجه کمپ اس یو دختره
زه څوک پېژنم چې پولیسو نیولی اوس په هجه کمپ کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ ویې ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیسو ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوئ که یې له هېواده باسئ.
دغه شان په اسلام آباد کې میشتي افغاني فرشته قریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست فامیلا بودن، طفلای خورد، خردسال، شیرخور، زیر سن.
په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ، کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. هغه رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو هغه د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباد له خپلې مېرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له وو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول شوی وایي د تخپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونی لیدلی چې له کورنۍ پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل شوی او ډیپورت شوی دي.
ما اطفال را دیدم زیر 18 سال و بدون سرپرست به ما دیپورتم شدن.
دی وای چې ما لا تلس کلون څخه کم عمر ماشومان ولیدل چې لموږ سره پرته له سرپرست را دیپورت سول. دی وی ځانګړي پیښه شاهد چې ووم دوه نجونې چې لا تلس کلون څخه کم عمر وي راوړل سوي وي. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی، سره له دې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کم ته راغلی و، ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي، ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو دونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوانې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشي کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې ښځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه ښځې او نجونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لزراز راس تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بره.
در کابل خار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو چلی ریس کلن نخپلوان او گوانده چی تازه و عدسه و ناوی ده دره ورزی مخکر طالبان و حکومت دامر بالمعروف او نهی انیل منکر وزارت محتسبان و ده هجاب نمرات ولو او ده دی بخبره ده نورو نامالوم و دلائل و لعمله بندی کرده و د دې د ادا پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانۍ نغدي جریمه ورکړې ته اړېستل سوه. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اور گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره
رها کرد. دلته از مغل دوستانو او یو گاونده چه نوی نوی ده نیوله و ده 50,000 افغانیو ده جریمه ده ورکری پا مقابل که آزاده کرد.
ده یادوانی ده چه ده زینو نورو نیول سوی انجونو کورانیو او دوی خپلا آزادی راژیو سر خبرو که اوویل چه ده کلتوری سنزو او ده طالبانو حکومت لخوا ده دوی پیدا ده ورکرل سویو خبرداره و بیری لعمله لرسانیو سر خبری نسی کولای او نه هم خپل غاک او چاته ولای سی. تازه ده افغانستان د بشری حقوقو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه خزې او انجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او زورونو سره مخ سوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول سوي خزې لک تر لګا دریش پی او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدی د جولای په 14 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستای چې پکې ویل سوي
برخی از زنان پس از آزادی با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې خزی له خوشی کې دورسته په خپل کورنیو کې له تاوتریخوالی او ځورونې سره مخ شوې دي. دا پیښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه ښیي او د خپل سری نیونو له واک نه وړه ګټه اخیستنې او د مالي موخو لپاره د مذهبي ابزارو نه په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې خزي توقیفوي او د دوی د خوشي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانۍ جریمی غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او انجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالی فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوې او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وروړل سوې ده. دغه شان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیکاری شکایت کوي، د 1404 مریض کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابر کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداد د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرسیل مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ان شاء الله دی ولسته د خلکو ته خدمت کوم.
سید موساو د 1404 مریض کال د کانکور ازموینه اول نمره. د دې طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکار دي، د حکومت څخه مې هم دا تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي تر څو وکول شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
د غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستي ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو اوس کار ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او واک بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پانتونه ویلو بیا دغه هیله مو لرله چې موږ خپل ځان، خپل کورنۍ، خپل هیواد، خپل خلکو ته به خدمت کو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ د پاره نه دنده شته، نه کار شته، هر څه دغه شی چې دی په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان د رفا په تخلص را پیژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو ستو کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپل تحصیلي اسنادو استفاده ونه شو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه هیڅ لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د خصو په کار بندیز لګولې دي. د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنځشنبه د زمري دوهم په خپل ویب پاڼه لیکلي نو موري د څرګندونې د 1404 مریض کال د کانکور کور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاین غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دینی زده کړې لري ان د ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې د دوی بیان ذبی الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو، ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستۍ سیلونو د سر و مال ډیر تاوانونه اړولې دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دغو سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیش کړی دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا پر اساس کړی چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداری ورکړی وو. نور حال په دې راپور کې.
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خالته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان واخلی. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان واخلی چې زمکه را نه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه درغلی، پرونه راسه دا غر نه شوای ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چت غورځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوطه لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان ذبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالۍ کوفه پرواز سرازی شده بود که
کوفه درواز ولسوالۍ کې ویجاړون کې سیلابونه راوتلي چې ډېر مالی زیانونه یې اړولي دي، خو مرګ ژوبله یې نه لري. خلکو ته ډېر مالی زیانونه اوښتل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کوچنۍ بندونه چې په کلیو کې جوړ شوي وو ویجاړ شوي. په کوفه ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوي دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل اکسپانل لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 800 پنځه اتیا هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله اکسپانډ وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونو